احمد شبریم سلامونه دا ازادي راډیو د دې سات خبرونه کې مو هرکلی کوم او دا هم خبرونه د روسي ستري محکمې نن پنجشنبه طالبان د ترهګریزو ډلو له نوملړه لرې کړل. اسوسییټډ پرس خبري اژانس دا کار د طالبانو لپاره ډیپلوماتیک بریا بللې. روسي په 2003 کال کې طالبان د ترهګرو ډلو په نوملړ کې شامل کړي وو. تر دې وړاندې د روسي د کابینې یو شمېر غړیو له جمهور رئیس پوتین نه غوښتي وو چې طالبان له دې نوملړه وباسي. هغه مهال روسي چارواکو ویلي وو چې دوی د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې لپاره ګامونه چټک کړي دي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نور الدین عزیزي په اسلام آباد کې له خپل پاکستاني سیال جام کمال خان سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د شته ترانزیټي ستونزو په اړه خبرې وکړې. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت نن په یو بیان کې څرګنده کړه چې په دې غونډه کې د څلورویشت ساعتونو په مخه د تورخم بندر د فعالیت، د غلام خان بندر له لارې دوه اړخیزه سوداګري، د دواړو هیوادونو له لارې د بارونکو موټرو تګ راتګ، بانکي تضمین او د بندرونو د تنظیم لپاره د جامع میکانیزم د رامنځته کېدو په اړه بحثونه او خبرې شوې دي. په اسلام آباد کې د طالبانو سفارت ویلي دي چې دواړو لوریو ترمنځ به بیلابیلې تخنیکي غونډې ترسره شي چې پکې داسې پریکړې وشي چې دوه اړخیزه سوداګري وده وکړي. د طالبانو د صنعت او سوداګري د سرپرست وزیر په مشۍ پلاوی پرون په درې ورځني سفر اسلام آباد ته ورسېد. د امریکا دوه لوړ پوړي چارواکي نن په پاریس کې د اوکران د جګړې د درېدو او له ایران سره د امریکا د احتمالي شخړې پر مخنیوي خبرې کوي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او د منځني ختیځ لپاره د امریکا ځانګړی استازی سټیف ویتکوف د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل مکرون سره د خبرو په هدف پاریس ته رسېدلی دی. رویټرز اژانس لیکي چې امریکایي چارواکي به د روسیې په اړه د اروپایي ټولنې اندېښنې واوري او د اوکراین د سولې د پلان پر څرنګوالي به خبرې وکړي. اروپایي مشران د ټرمپ پر هغې ډیپلوماسۍ خپه دي چې د اوکراین په جګړه کې خپل اوکراین پړ بللی دی. د منځني ختیځ لپاره به د امریکا استازی له پاریس وروسته روم ته ولاړ شي او هلته به د ایران د بهرنیو چارو له وزیر عباس عراقچی سره د ایران د اټومي پروګرام پر سر خبرې وکړي. ټرمپ تر دې وړاندې خبرداری ورکړی که ایران له اټومي پروګرامونو لاس وانخلي د اسرائیل په وسیله به برید پرې وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر بیا ماسکو ته ولاړ. رویټرز ژان څرګندوي چې تمه ده عباس رخچی به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم وګوري. دا سفر په داس وخت سره کیږي چې ټاکل شوې ده دوی ورځې وروسته د ایران او د امریکا د متحده ایالاتونو استازي د ایران د اټومي مسلې په تړاو دوهم پړاو خبري پیل کړي. د دې خبرو لومړی پړاو د شنبې پر ورځ د عمان په پلازمېنه مسقط کې ترسره شو چې په دې خبرو کې د ایران د پلاوی مشي عباس رخچی کوله او د متحده ایالاتونو د پلاوی مشي د امریکا د منځني ختیځ په چارو کې مسول سټیف ویتکوف کوله. د لومړي پړاو تر خبرو مخکې شاغلی ویتکوف روسیې ته تللی وو او بیا له هغه ځایه عمان ته ولاړ. تهران او واشنگتن ویلي دي چې د خبرو لومړی پړاو مثبت او رخنده و.
آزادی پڅپوکي
در امواج آزادی
بیا هم سلامونه. په یو ورځ له کابل اسلام آباد ته او له اسلام آباد کابل ته د پلاو سفرونه پڅمانه. د چهارشنبه پورس د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د وزیر نور الدین عزیزي په مشي یو لوړ پوړی پلاوی پاکستان ته په درې ورځني سفر ولاړ. له دې سفر سره په یو وخت د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي محمد صادق په مشي یو هیئت په یو ورځني سفر کابل ته ورسید. طالبانو او پاکستانی چارواکو په کابل کې د چهارشنبه د ورځې غونډه مهمه بللې او ویلې دي چې پر حساسو او ستراتیژیکو مسایلو بحثونه پکې شوي دي. مخکې تر دې چې د خبرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم، د کابل د پرونی غونډې په اړه جزئیات، یعنی د چهارشنبه د ورځې د غونډې په اړه جزئیات، د اسدالدین په راپور کې.
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازي محمد صادق خان وایي له طالب چارواکو سره یې پرونی خبرې رغون کوي او پر حساسو او ستراتیژیکو مسلو څرخېده. نوموړي تیر شپه پر خپل ایکس پانه په خواني ټویټر لیکلی چې د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره یې د ناندریو پر کمولو، د دوه اړخیز تفاهم پر پیاوړتیا او ګڼو نورو دوه اړخیزو او سیمه ییزو موضوعاتو خبرې کړې دي. کته هم دغه خبرو نور جزئیات نشته، خو پاکستانی رسنیو له هغې ډلې ایکسپریس تریبیون ویلي د خبرو اصلي تمرکز د پولې دواړو غاړو ته د ترهګریزو فعالیتونو پر مخنیوي وو. د غورسپانی لیکلی چې پاکستان له افغان طالبانو د ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان په وړاندې تګلارې کې د لوی بدلون تمه لري. ورسپانې د پاکستانی پلاوی د غړو په حواله چې نمونه نه دی اخیستل شوی لیکلی چې د ټي ټي پی په وړاندې د طالبانو په دریځ کې جدي بدلون تر سترګو کیږي. پاکستان طالبان تورنوي چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی ملاتړ کوي او هغوی ته په افغانستان کې د فعالیت زمینه برابره کړي، خو طالب چارواکو بیا دغه ادعا تل رد کړې او بې اساس بللې ده. تحریک طالبان پاکستان په دې وروستیو کې په پاکستان کې خپل بریدونه ډیر کړی دي او د یو څیړنیز راپور له مخې یوازې 13 مارچ میاشت کې پاکستان کې 115 بریدونه شوي وو چې په میاشتنۍ کچا تیر یو لس کلونو کې دا شمیر به ساری وبلل شو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې له ترهګرۍ سره د مبارزې موضوع ته کوم اشاره نه ده کړې، خو ویلي دي چې د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی دغه غونډه کې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري اخراج په اړه خپل ژوره اندېښنه شریکه کړه. متقی ټینګار کړی چې دواړه هیوادونه باید د باور په فضا کې خپل مسایل د خبرو اترو له لارې حل کړي او له ټولو هغو اقداماتو او څرګندونو ډډه وکړي چې د ولسونو د خپګان او احساساتو د پارونې لامل ګرځي. دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د جی سی سی په نوم د همغږۍ و مناسته و چې له 15 میاشتو ځنډ وروسته پرون چهارشنبه کابل کې ترسره شوه. دواړو لوریو د دې ډول لیدو کتو پر دوام ټینګار کړی او ویل شوی چې نږدې راتلونکي کې به د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار په مشرۍ یو پلاوی هم کابل ته سفر وکړي.
زموږ د همکار اسدالله لودین راپور مو اوریده. دلته مو د بحث لپاره امیر ګران په اسلام آباد کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات او د سیاسي چارو کتونکو قریب الرحمن شهاب ته بلنه ورکړې ده. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی ک ګران صاحب له تاسو وورو کابل او اسلام آباد ته دغه سفرونه تاسو ته څنګه ښکاري؟
مننه کوم قدرمن احمد شیبر صاحب، اجازه راکړئ تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کړم.
مننه وکړم.
لکه څنګه چې تاسو راپورټر هغه چا چې ریپورت ورکاو اسدالله لودین په خپلو خبرو کې ولید، د پاکستان پخوانی ډیپلوماټ یا پیاوړی ډیپلوماټ ورته وایو محمد صادق خان، هغه د یو پلاوی په مشرۍ باندې کابل ته تللی ولو او دوی په افغانستان کې د طالب چارواکو سره د جنو ستونزو یا د هغه ترنګلتیاو په تړاو باندې چې د طالبانو د واکمنۍ او همدارنګه د پاکستانی پوځي او استخباراتي استبلیشمنت په منځ کې رامنځته شوي دي، په هغوی باندې مذاکرات وکړي. دا ستونزې څه دي؟ پاکستان همیشه لدغه چلورو لسیزو څخه په زیاته موده کې په افغانستان کې د هغو افغانانو سیاغه په خیبر پښتونخوا او بلوچستان یا د پاکستان په نورو سیمو کې میشتي، له هغوی څخه یې د ابزارو په حیث باندې یا د کومکونو د جلبولو د وسیلې په حیث باندې بازار موندنه کړې ده. او بل خبره دا ده چې پاکستان له طالبانو سره او همدارنګه دغه ستونزې چې د دوی په منځ کې رامنځته شوې دي، دا د سیکیوریټایزیشن او لاتوري او همدارنګه د جیوپولیټیکو ستراتیژي سره تړي. هغه په څه معنی؟ هغه په دې معنی باندې شي خپل هر وخت چې په پاکستان کې امنیتي وضع خراب شي، مثال په توګه لکه په بلوچستان کې، لکه په خیبر پښتونخوا یا په نورو سیمو کې، دغه پاکستان استخباراتي کړی او همدارنګه پوځ دغه وایي چې ګویا په دغه کې افغانان ملوث دي، او حتی هغوی دغه شی بی ځایه ادعا هم کوي چې ګویا افغانان د مخدره توکو یا د نشه یي موادو په قاچاق یا په استعمال کې او همدارنګه د تراګریزو پیښو په سمبالولو کې دوی لاس لري، چې دا د دوی ادعاوي د افغانستان مختلفو حکومتونو په خوا رد کړي ولي. یا مثلا رام متهمي، یا مثلا په افغانستان کې هم دغه واکمنه اداره متهمي. یو دغه خبره ده. بل خبره دا ده چې پاکستان غواړي چې د ډیورند استعماري کرشه. د دغو خبرو اترو په نتیجه کې په نړیوالو ډلهیزو کې دغه انعکاس پیدا کړي او همدغه سی دغه ګویا د طالب واکمنو لخوا یا د نورو لخوا د رسمیت بنه ورته ورکړي چې دا لا ول تر اخیره نه طالبانو منلې ده او نه کوم بل حکومت منلې ده. دا دومره خبره ده. دریمه خبره ده چې په خپل پاکستان کې امنیتی وضعیت ډیر خراب دی. هغه په بلوچستان کې هر ورځ د پاکستان د پوځ په امنیتی پوسټو باندې همدغه شي په لویو لویو لارو باندې او په ریل ګاډو په پټلیو باندې په دغو باندې حمله کیږي او دغه هغه څوک یې چې هغه له 1948 کال د مارچ له میاشتې را په دیخوا د پاکستان د پوځي استبلیشمنت په ضد باندې جنګیږي. هغوی همدا اوس هم په امریکا کې د بلوچ امریکن کانګریس په نوم باندې یو ګوند جوړ کړی دی چې دغه ګوند د ملګرو ملتونو ته هم یو پیټیشن یو غوښتنلیک وړاندې کړی دی چې د بلوچستان ازادي باید په رسمیت باندې وپیژندل شي. هغه پیښې چې په بلوچستان کې د بلوچستان په مختلفو ځایو کې لکه په تربت کې لکه په ګوادر کې لکه په مکران کې لکه په خاران کې لکه دغه سي په جنو نورو سمو کې په دغه پیشي هر ورځ کیږي.
مننه ګران صاحب.
مثلا پاکستانیانو ته یا پاکستانی پوځیانو ته لکه وین کمانډر یا بل ورځ وجلای او شغا په هوایي قواو کې د ډګرمن رتبه ده او دغه شی نوري پیشي. نو پاکستان کوشش کوي چې له طالبانو سره وس هغه اړیکې شي ترنګل شوی ولې
مننه ګران صاحب. مننه شهاب صاحب که ستاسو نظر واخلم څه فکر کوي چې آیا د پاکستان د هیات سفر کابل ته په همدې مفهوم دی چې دوی په خپل خاور کې دننه امنیتي ستونزې لري او د طالبانو سره شریکوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن شي ورسې تاسو درن ملمو ټول اوریدونکو ته سلامونه.
وعلیکم.
زه فکر کوم چې د پاکستان داخلي ناملي دومره لوی ستونزه د پاکستان لپاره د افغانستان په حد کې نه ده چې افغانستان به وکولای شي د پاکستان ناملي حل کړي یا باغې کې ډیر زیات مرسته وکړي. دغه اساس باندې د پلاوی دغه سفر نور اهداف لدان سره لري او هغه د سیمه حالت ته پکتو او د منطقي حالت ته پکتو او نړیوالو تغیراتو ته پکتو چې په نړیوال نظم کې کوم تغیرات را روان دي یا راغلي دي د ته پکتو باندې ځینې نور اهداف تعقیبوي. زه فکر کوم چې څلور اساسي مسائل د دغه پلاوی په سفر کې نغښتي دي چې لومړی امنیتی اندېښنې له شک پرته لکه تاسو یادونه وکړه چې بغي کې د ټي ټي پی مسله تر ټولو اساسي بحث دی او د ټي ټي پی په مسله کې د افغانستان نو سنوي حاکمانو د خپل واک په لومړی میاشتو یا په لومړی کال کې یو تیر وطن وکړه او هغه تیر وطن دا و چې دوی په کابل کې د ټي ټي پی او د پاکستانی استخباراتو ترمنځ منځګړتوب وکړ او دا رمنګرتوب د دې لپاره یو ثبوت شو چې د افغانستان اوسنی حاکمان له ټي ټي پی سره څومره ژورې اړیکې لري یا خبره او غږ پر ټي ټي پی باندې څومره اغیز او تاثیر لري. نو دا په هغه وخت کې یو تیر وطن و او فکر کوم چې اوسنی حاکمان هم اوس په دې باندې پوښیوي دي. طالبان په دې پوهیږي چې په هغه وخت کې دوی دا تیر وطن کړي ځکه د ټي ټي پی مشران کابل ته راوستل اوس همیشه دوی په مخ دا ور مخل کیږي چې چیرته تاسو اړیکې نه لرلای که چیرته تاسو له غوی سره ډیر نږدې نه وای که چیرې غوی د افغانستان په جغرافیا کې نه وای نو تاسو څنګه وکولای شو چې غوی مو د افغانستان پلازمینه ته راوستل اول ته مو مذاکرات وکړل. دویم بحث دغه د پلاوی د سفر هغه اقتصادي فشارونه او سرحدي ستونزې دي. سرحدي نه بلکې د کرخي په د دیورن کرخي په شاوخوا کې چې کومې پیښې رامنځته شوې په دې وروستیو کې او بیا د هغې له امله بیا تورخم تړلې شوی هغه سوداګرۍ باندې فشار راوړي دا یو بل اړخ دی. ورسره د کډوالو د استلو وروستۍ څپه چې متاسفانه پاکستان بیا د هغو تعهداتو خلاف چې موجود دي او هغه یو لغې نه د جنوا کنونسیون دی چې په جبر باندې په زور باندې د داسو کډوالو استل او په داسې حالت کې دا سمه خبره نه ده. نو فکر کوم دا موضوع به هم په دې سفر کې بحث شي. ولزما لپاره مهمه دا ده چې پاکستان له افغانستان په اوس حالات کې غواړي څه په داسې حال کې چې پاکستان د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه پیژني. نو دغه د بک چینل ډیپلوماسي کومې طریقې چې کاروي یا د ټرک ټو ډیپلوماسي کومې طریقې چې کاروي لکه دا د په انګلیسي کې ورته نن ګورنمنټل پلاو ترمنځ یا د اشخاصو ترمنځ ورته چلند کوي، نه د حکومت سره خبرې دي او نه هم د یوې نامسؤولې ډلې غوندې خبرې دي. یعنی همیشه مسایل پټ پاتې کیږي، پلاوی راځي، مسایل بحث کیږي او په دې باندې نه خلک خبرېږي او نه ایجنډا بهر راوځي.
شعب صاحب او بخشی تاسو اجنډا ته اشاره وکړه، په دې اجنډا کې یو خبره دا ده د افغانستان لخوا یا د طالبانو له لوري چې کوم څه رابرسېره شوي دي، د دې خبرو په ترڅ کې دوی ویلي دي تجارتي موضوعاتو باندې خبرې شوي دي او ترانزیټي موضوعاتو باندې او د کډوالو پر مسلې. پاکستان بیا ویلي دي چې د ټي ټي پی په ارتباط باندې خبرې شوي دي. مخکې تر دې چې په دې ارتباط ستاسو دواړو نظر واخلم، اسلام آباد ته ورسو، له هغه ځایه د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال طاهر خان را سره په ټلیفون دی، له دوی به واورو چې تازه معلومات څه دي. طاهر خان، خبرونه ته شرح لی د طالبانو کوم پلاوی چې تلله اسلام آباد ته، د دوی د لیدنه کتنو په باره کې تازه څه دي؟
سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو او کتونکو ته. اوس لږه شی وړاندې په اسلام آباد کې د پاکستان د سوداګرۍ د وزارت لخوا یو بیان جاری شوی دا او پاغه کې اسې خو څه پریکړه نه د اعلان شوی. البته چې کمزنی موضوعات ته افغان طالبانو پلاوی اشاره کړې و، لکه پاغه کې د مطلب راتلو د تګ راتګ لارې بندولو خبره شوی و. نو پاکستان دا اوس وی چې د سیو میکانیزم جوړو چې دا کار راتلونکي کې ونشي او لارې بند نشي. د ترانزیت تجارت چې کوم د پاکستان او د افغانستان ډیره زړه کومه موافقه معاهده وا دا غي وخت ډیر وړاندې پوره شوې دي. هغه تر اوسه پورې دا تم د 2020 کال کې نو باغې باندې هم خبرې شوې دي او دغه رنګې شنو کومه خبره هم شوې ده چې هغه هم شي پریکړه نه شوي او نور هم بکه زنه شایان شته. لیکن د سیمنګ اروپا اسلام آباد کې چې کوم دا د اسلام آباد خبرې ځاله روان دي او دا پاکستان استاد چې کوم تلو سورج وړاندې په کابل کې او دا غي نوړاندې په مارچ کې میاش کې تلو بیا په دسمبر کې تلو په دې ټول غوندو کې ځنه شان د تجارت او سوداګرۍ حواله سره شوې دي. او دا سه دلته ملي کې چې کړه د پاکستان د بهرانه او چارو وزیر اسحاق ډار چې نن هغه په خپل اعلان کړ سورج کې کابل ته ځي چې کله کابل ته لاړ شي نو دلته چارواکي وایي چې ممکن ده دا کومه خبره اسلام آباد کې اوس روان دي مخکې په کابل کې شوې دي د دغه په بنسټ باندې په سر موافقه باندې هغه لاسلیک شي. نو بار هغه ته انتظار وباسو
او طاهر خان او بخشي اخو بل د طالبانو د پلاوي د تر سفر مخکې دا خبره کېده چې دوی به د کډوالو موضوع هم یادوي، په یوه باره کې خبرې شوې دي تر اوسه؟
بالکل شوې دي چې کوم بیان 13 شپه کله دا طالبانو پلاوی راغله او دلته غوي دلته کډوالو ته ویناون کړي دا غي سره غونډم درلو دا بیا چې کوم د کابل نه بیان جاری شو پاګه کوم د کډوالو ذکر وو او نن چې کوم د افغان د طالبانو لخوا بیانونه خبرو شوې دي د نن نه غونډه پاړه باندې نو پاګه د کډوالو موضوع پاکستان سره یاد شوې ده. لیکن څنګه چې مخکې موول په هیڅ یو موضوع باندې په هیڅ یو معاملې باندې اعلان نه دي شوی، موافقه نه دي شوی، لیکن د طالبانو د حکومت لاوی خپل نظر د کډوالو پاړه باندې شریک کړي دي چې طالبانو د پاکستان د دغه پریکړې مخالفت کړي دي چې دی غواړي افغان تابعیت لرونکي افغان سټیزن کان لرونکي دي د پاکستان څخه لاړ شي او هغه پروسه روانه هم ده. نو دا سیستم موږ نه وینو تر اوسه پورې تاسو خبرې کوم
او یو بل شی د صادق خان د کابل د سفر په اړه باندې پاکستانی رسنۍ څه وایي، څه خبرې خبر کړي؟
پاکستانی رسنۍ او زیات کم د صادق خان خپل د دغه سفر په اړه باندې هغه په ټولنیزو رسنۍ باندې بیا په ایکس پانه باندې لیکلی او ماغه فوکس کړی دا او پاغه کې خو صادق خان فقط دومره ویلی و چې دا ومه غونډه وا او د 15 میاشتو د ځن روسه شوی د ځکتی غونډه اسلام آباد کې په د دې پاکستان او د افغانستان چې کومه ګډه کمیټه د تماس یاد راپیتو هغه په 2023 کال جنوري کې شوی و. دا د روس ته بیا غونډه ده نو پاکستان فقط د صادق خان په حواله د ویلې جدي کې حساس موضوعات دي، ستراتیژیک امور دي، پاغه باندې خبرې شوې دي او نور پاغه کې مسته سنې شوې. ځکه تاسو ته یاد وي چې کله تورخم لار تړلې شوې وا، هغه وخت کې جرګې چې کله پریکړه کړې وه چې دغه لار هم بیا خلاص شوه او موقتی اوربن هم وو، بیا چې کوم پوسټ طالبان جوړول پاکستان دا ادا کوله چې دا د پاکستان خوره ده، نو هغه فیصله هم دی د کابل د غونډې ته بیا ځنډول شوی چې دی په هغه باندې یو پریکړه کوي. لیکن تیر ورځ خو چې کله غونډه وشوه په هغه کې څه پریکړه وشوه چې هغه پوسټو سره بس کیږي او هغه چې کوم دی اوربن اعلان کړو موقت هغه کم ځای ته ورسید، پاکستان چې کوم شیان جوړول هغه باره کې څه. نو تر اوسه پورې د دې ټولو سفرونو دا صورت کې چې شوی دی یا اوسنی سفر روان دی
یو حالت د دې خطر چې دغه سفرونو په ترس کې دا اعلان شو چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر به کابل ته ځي، دا په خپله د دې څرګندونه نه کوي چې یو څه روغه جوړې په خوا دواړه خواوې روان شوې دي؟
دا پاکستان د بهرنیو چارو چې هغه د وزیر اعظم صدر اعظم مختار هم دی، دا سفر د ډیری مدیر رئیس دا مخکې اعلان شو. تاسو باندې په دی په لسم د جولای تیر کال خپل باندې اساګار دا خبره کړو چې دیو په سورز کې کابل ته ځي، لیکن دا دی جولای 13 شو او دا د بل کال اپریل هون نیمای تیر شوی دا. نو دا سفر د مخکې نو کله چې دی د بهرنیو چارو وزیر شو د امیر خان متقید ته بلنه ورکړو چې دی کابل ته راشي، خو بیا هغه تعلقات په کې اړیکې او خرابې شوې، نو دا غي د وجدا سفر زړه دی ګومان نکوم چې دا د اوسکه یا سر نوې شی روان دی یا تازه پرمختګونو لامل دا د مخکې نو سفر پروت. خو مهم ځکه دی چې د بهرنیو چارو وزیر زم د پاکستان د پاکستان د نوې حکومت د اولنې یو اهم وزیر وی چې هغه کابل ته سفر کوي. خدا خبر خو تاسو درسته چې حالات ډیر ترنګلی دي، حالات خن دي، د طالبانو په پاکستاني تابعیت په موضوع باندې پاکستان دریز اپ خپل ځای باندې دی، نو به ګورو چې امیدونه خو به وي، خو لیکن چې کله بیا دی لاړ شي کیسه اعلان کیږي هغه ته انتظار وباسو.
طاهر خان مننه چې په خبرونه کې را سره یو ځای شوي. لوی خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکو.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
احمد شبریم د ازادۍ سپوکي پروګرام کې ستاسو کوربه. د پروګرام موضوع مو دا ده چې له کابل اسلام آباد ته حیات للی دی او له اسلام آباد کابل ته. د پدې خبرونه کې مو امیر ګران په اسلام آباد کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو کتونکو قریب الرحمن شهاب میلمانه دي. مخکې دا موضوع یاد کړل چې د افغانستان د طالبانو او د پاکستان په هغو بیانونو کې چې د دې خبرو په ارتباط شوې دي، یو موضوع نه ده یاد شوی چې علت یې څه ده. ګران صاحب کتا سونه لمړی واورم، طالبان تر ډیره پوری د طاهر خان پر راپور کې مهم مخکې واوریدل چې دوی د تجارت او سوداګرۍ او ترانزیت خبره کوي او کډوال هم یادوي. د پاکستان د هیئت په سفر کې بیا په ټي ټي پی باندې ډېر تمرکز شوی دی.
دقیقه ده شیبر صاحب، زما په نظر باندې چې په خپل هم دغه د پاکستان او د افغانستان د اعلامیو یا د هغه څسی میډیا ته ورکوي په دغه کې پارادوکس خبرې دي، یعنی زیدي ناقص خبرې دي. په دې معنی باندې چې طالب چارواکي چې په کابل کې دي هغوی دا وایي چې ګویا موږ په دې دیورند استعماري کشي شاوخوا هغه کومي امنیتی او ترانزیتي ستونزې دي، دوی د حل لپاره یو میکانیزم د رامنځته کولو په خبرو اترو باندې لګیا یو. او بل خبره دغه هم کوي چې مثلا هغه ستونزې چې په تورخم کې یا مثلا په سپین بولده کې یا په جنو نورو ځایو کې لکه ناوګي کې لکه خلچي غلام خان انګوره د پدغو کې رامنځته کیږي، په دغو باندې مو وايي له دوی سره مذاکرات کړي دي او دغه مذاکرات ته ادامه ورکوي. او بل هغه ستونزې چې مثلا په داخل د خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې او یادې پاکستان په نورو ایالاتو کې هغه افغانان چې هلته میشتي او دغه تقریبا نیمه پیړۍ کې چې هلته میشتي او دغه خپل تاریخي خاور بولی تر مارګلی پوری. دوی طالبان وایي چې پاکستان یا د پاکستان امنیتی سکتور یا استخباراتي کړي هغو ته ستونزې جوړوي. هغه ستونزې دا دي چې مثلا کورو ته ورننوځي افغانان په حیثیت باندې د هغوی په عزت باندې تجاوز کوي او همدارنګه هغوی ته شکنځلې کوي، سامان آلات یې چور کوي او په زوره باندې له کوره راباسي، بیا یې تورخم او سپین بولدک دغو ځایو ته راولي او جبرن یې د 1950 کال د مهاجرینو د کنوانسیون په خلاف باندې هغه افغانستان ته هغو کوي، دیپورت کوي، چې دا د هغه اصولو یا د هغه قانون چې هغه ریهابیلیټیشن ده او هغه د ملګرو ملتو لخوا او د نورو هیوادو لخوا منل شوی ده او د غوپ ضد باندې دغه عمل کوي. طالبان وایي چې موږ له دوی سره دغه ستونزې هغو کوو مذاکراتو کې په مخ باندې وړو، ولې پاکستان بیا وایي د پاکستان هیئت چې کابل ته راغلی و لکه صادق خان یا د پاکستان رسنۍ چې ما مطالعه کړې دي هغوی بیا په دغو باندې فوکس کوي چې ګویا په افغانستان کې صادق خان یا پاکستانی پلاوی له طالبانو سره د ټي ټي پی چې هغه ته موجود دی او هغه ته مرکزونه لري او هغه ته
مننه ګران صاحب، مننه. په همدې برخه کې به د شهاب صاحب نظر واخلم. تاسو څه فکر کوئ چې دا دوه هیاتان سره بیل دي، چې موضوعات سره بیل دي او کنه؟ ولې داسې غوښتنه کیږي او یا په دغه موضوعات خبرې کیږي؟
زه فکر کوم چې د دواړو پلاوو سفرونه او ایجنډاوي سره بیل دي او کوم پلاوی چې پاکستان کتللی دی افغانستان لوري هغوی یوازې په سوداګرۍ متمرکز دي او د دغه کرښو په امتداد کې چې کوم مشکلات دي هغې په حل باندې خبرې کوي، ولې اصلي خبره له صادق خان سره ده او د صادق خان راتګ کابل ته د هغه بل سفر چې مخکې یادونه وشوه چې هغې کې به اسحاق ډار وي د هغې لپاره هم یو زمینه سازي ده او د هغې لپاره د ایجنډا جوړولو یو برنامه هم ده چې په هغې کې اساسي مسله مطرح ده. اساسي مسله دا ده چې پاکستان خپلې ګټې د افغانستان په جغرافیه کې لا هم تأمین وساتي او د هغې د ښه تعقیب لپاره هغه ستراتیژي او پالیسی چې دوی له پخوا درلوده هماغه سره روانه وساتي چې په افغانستان کې یو کمزوری سیستم یا رژیم یا نظام هر څه چورته وای دا حاکم وي او د دوی له کنټرول نه هم ډیر باندې نه وي او ډیر په دومره خپلواک عمل هم ونه کی چې ګواکې بیا دوی ته یو سرخوګی جوړ شي.
شهاب صاحب وبخښي، په همدې برخه کې وبخښي، د تاسو کوم نظر درلود په همدې برخه کې؟ آیا دغه کمزوری اسلام آباد چې اقتصادي مشکلات لري، قرضونه لري، امنیتی مشکلات لري، دوی کولی شي چې د افغانستان هونی ویلوې جغرافیه په دغه شکل کنټرول کړي لکه څنګه چې تاسو توضیح کړ؟
زه فکر کوم چې پاکستان په افغانستان کې څلور لسیزې دخیل پات شوې دی او کایوبل هواد وغوړي چې د افغانستان په جغرافیه کې غسی نفوذ ولري لکه پاکستان ممکن میلیارډونو ډالرو ته اړتیا ولري، لکه پاکستان په ډیر آسان او ارزانو وسایلو سره او په خپل نفوذ سره کولای شي کنټرول خو بیل خبره ده، کنټرول بیل معنا لري ولې خپل نفوذ ساتل شي او دا نفوذ د دوی یو هیله هم ده کله چې طالبان
نو کې ساتل شي او بخشي کې ساتل شي. مثلا په دې تیرو تقریبا څلورو کلونو کې چې طالبان په کابل کې واکمنان دي، په ځای دي چې د دوی روابط سره نشتې شي او دغه طالبان ډیر مشان په پاکستان کې میشتو نو د نشتې کېدو امکانات ډیر زیاتو، دا روابط سره لري شي نه دي؟
بساد لرکیدو اطلاق خوم ور باندې ځکه نشي کېدلای چې داسې کوم څلوي څام پېښې وی هم نه دي. ځینې مسائل پېښول مثلا په پکتیکا کې په 2023 سپتمبر و غالبا کله چې پاکستانی الوتکو وزیرستاني کډوال بمبار کړل یا د تورته ځینې تیری وکړل در افغانستان په خاوره، دغه روابط تمه کېده چې دومره به سره ترنګلی شي چې ګواکې اړیکې به یو ډیر کړکېچن حالت ته ولاړ شي، ولې بیا هم هغه څه ونه شول. د افغانستان له لوري کوم غبرګون چې اړین دی هغه تر اوسه پورې موږ د ملت خلکو په توګه یا د ملت غړو په توګه باندې نه دی لیدلای. نو زه فکر کوم چې دغه سفرونه د هغه اړیکو د تامین او د مغه د نفوذ د ساتلو لپاره نوی وسیلې نوی عناصر او نوی قدمونه دي. یعنی کله چې پاکستان هیڅ کړي چې طالبان اوس د خپلواکۍ تمثيل کوي، د خپلواک افغانستان خبره کوي، د روسیې سره اړیکې لري، له چین سره اړیکې لري، له ایران سره اړیکې لري، دا اړیکې به دومره ډېرې پراخې نه وي چې ګواکې په هغه کې پاکستان هیڅ ډول رول ونه لوبوي. په همدغه وخت کې دوی بیا فشار زیاتوي، چې له هغې فشارونو نه یو د کډوالو مسله ده، د هغې فشارونو نه د بندرونو مسله ده، چې کله تړي، کله اخلاصوي، کله بیا د ترهګرۍ تورونه افغانستان لوري ته واردوي، کله د بلوچستان خبره کوي صدا په افغانستان کې دي، کله د ټي ټي پی د تنظیم او د انسجام خبره کوي صدا په افغانستان کې دي. یعنی دا ټول هغه ابزار او وسیلې دي چې غواړي افغانستان تر خپل فشار لاندې وساتي.
مننه شاب صاحب.
ول وارد دي چې نفوذ یې ختم نشي او یا نفوذ حد اقل نورم پراخه کړي.
ګران صاحب، دغه فشار چې شهاب صاحب اشاره ورته وکړه، دغه فشارونه یو د چا کډوال افغانستان ته ستنوي. کوم راپورونه چې ازادي راډیو خبره کړې دي او لکه خلکو سره چې خبرې کړې دي، حتی هغه کسان چې تقریبا 50 کال په پاکستان کې پاتې شوی دي، هغه هم دومره له پاکستانه بد راغلي دي چې وای بیا به پاکستان ته مخه کوونه. یعنی یو لوی برخه دغه کډوال ځکه چې په سخت وضعیت کې له پاکستانه ایستل شوی دی، فکر نه کوي چې دغه د پاکستان نفوذ مخه همدغه کارونه هم ممکن په افغانستان کې ډیر کمزوري کې د پاکستان نفوذ کثرنګ ډیره
دقیقه ده. ګوریا د پاکستان او د افغانستان اړیکې لا په خوانه ډیر ترنګلې ولې کمجه تاریخي د دوه اړیکو تاریخي شالید راوس پړو لږه جملې څخه د طالبانو او د پاکستاني پوځي یا استخباراتي استابلیشمنت اړیکې د شتا د 1990 لسیزه تر رسیدي. هغه وخت کې ګوري په دغه 1990 کې د پاکستان سکیورټي یا امنیتي کړیو د طالبانو پورا وستو کې او همدارنګ د غوی په جوړولو کې رول درلود. بیا ورسته لږه نه دغه اړیکې سره خراب شوې په 2001 کې. طالبانو بیا هڅه وکړه، پاکستان هڅه وکړه چې طالبان بیرته ری اورګنایز کړي او بیا یې په افغانستان کې وجنګي. دا د پراکسی جګړې ادامه درلوده. بیا په 2020 کې طالبانو په خپل د پاکستان دغه ستراتیژیکی بریا وبلله، ولې بیا یې ډیر ژر دغه اړیکې سره ترنګلې شولې. اوس زما خپل نظر دا دی چې پاکستان طالبان هغه شیډو پالیسی یا هغه سیوری اچونکی پالیسی چې پاکستان پوځي استابلیشمنت کې غواړي چې طالبان یا د طالبانو واکمنۍ دی غوي تر سیوری لاندې باید خپل حکومت ولی په مخ باندې بوزي، هغه طالبان نه مني. طالبان غواړي سی خپلواکي. دغه جملې څخه وسو ګوري یا طالبانو له چین سره، طالبانو له امریکا سره، له روس سره، له هند سره، چې پاکستان ته هیڅ دی قبلولو ور نه ده، خپل اړیکی یا خپل تماسونه په مختلفو ساحو کې وغځول او دغه ته پراختیا ورکړي او د رسنیو له لارې هم دغه سی انعکاس ورکوي چې ګویا موږ نور د پاکستان یا د پاکستان د پوځي سولشمن تر تحصیل لاندې نه یو. بل دا د اسحاق ډار خبره یا مثلا د صادق خان خبره په پاکستان کې زه چې هلته ومه د ضیاءالحق په وخت کې بیا تر ننه پورې هلته د افغانستان او د هند په حکله باندې خارجه پالیسي هغه د پوځي د ملکی حکومت چې هغه شهباز شریف ته یا نور حکومتونه ول د غوی په لاس کې نه ده، دا د ډیپ سټیټ یا د هغه پوځي استابلیشمنت حکومت په لاس کې ده او هغه یې جوړوي. ما مخکې عرض وکاو چې په خپل د پاکستان واکمنه طبقه چې هغه همدغه نظامیان دي او استخباراتي کړي دي، هغوی د افغانستان سره یا له طالبانو سره اړیکې د سیکوریټایزیشن او د جیوپولیټیکي ستراتیژۍ په رڼا کې په مخ باندې بیایي. دوی کوشش کوي چې دلته د ډیورنډ استعماري تحمیلي کشې په شاوخوا کې دغه سیمې دوی کنټرول کړي او یا یې په طالبانو باندې په رسمیت وپیژني چې هغوی دغه کار نه کوي.
او لبل خو دا د سی دغه په افغانانو باندې چې فشار راوړي په لسګونو زره جبران دیپورت کوي د تورخم او سپین بولډک لاري افغانستان ته راليږي او د روي مالونه زنیوري او حتی د یو ان ایس سی آر دفتر ته نه پرېږدي چې هغوی ته دغه کومکونه ورسوي چې افغانستان ته پیرای شي. دغه هغه پالیسي ده چې پاکستان یې په مخ باندې بیایي. دغه مذاکرات که و هم سي اساقدار کابل ته راشي او یا مثلا دغه نورالدین عزیزی چې تاسو ورته اشاره وکړه دغه هلته د تجارت په حکله باندې موافقې که سره وشي، زه فکر کوم د دغو عملي بڼه به ډېره ضعیفه وي. دا ځکه چې موږ له پاکستان سره پخوا هم د افغان ټریډ اګریمنت تر نامه لاندې قراردادونه لرل. سیدا پخوا ډېر پخوا په 1955 کې چې زما په یاد دی هغلته د افغانستان ډېر پیاوړی سفیر و عبدالحکیم طبیبي بالوسي وسه وفات شوی ده، د هغه له خوا طرحه شوي وله. نو خبره دا ده چې پاکستان هغه څه سي قراردادونه هم له افغانانو سره کوي، بیا په هغوی باندې عمل نه کوي او دوی غواړي چې په خپله طالبان د دوی تر هغو لاندې، د دوی تر پالیسۍ لاندې یا د دوی تر عوامرو لاندې
مننه ګران صاحب. شهاب صاحب، ستاسو هغه مخکنی خبرې ته که بیرته راوګرځو چې پاکستان غواړي چې تاسو وویل چې فشارونه واردوي چې هغه له کنټرول له حده په کابل کې واکمن طالبان ونوځي، څرنګه فکر کوي چې نن سبا دغه طالبان له هغه حده وتلي دي او کنه په هغه چوکاټ کې پاتې شوي دي؟ دا تازه خبر مو دا درلو چې روسیې له تور لیست دوی ایستلې دي.
دا خپل لغت بیرته لږ اصلاح کړم. په نړیوالو اړیکو کې د کنټرول او نفوذ ترمنځ یو تفاوت دی. نو فکر کوم د پاکستان مسله اوس د نفوذ په برخه کې ده. نو بیرته دا مسله د نفوذ په حد کې تشریح کوو. کم تازه خبر چې راغلی د طالبانو له تور لیست د نومیستلو په برخه کې د روسیې اقدام یا د هغوی نور سیمه ییز تحرکات په دې وروستیو کې د ایران سره طالبان ډېر نږدې شوي دي، د هند سره د هغوی اړیکې چې پاکستان یې په اړه باندې بیا بیا اندېښنه هم څرګنده کړې ده، د امریکایي پلاوی راتګ او د بندیانو خوشي کول د امریکانو، دا ټول هغه علائم دي چې ښایي طالبان د خپلواکۍ د لاز یا تمثیل لوري ته روان ښایي یا طالبان کوشش کوي چې هغه نفوس چې په دوی باندې اتهام واردېږي دا هم د خلکو په اذهانو کې او هم په واقعي صحنه کې، لکه څنګه چې قدرمن میلمه وویل، دا وښيي چې نور موجود نه دی او دوی په خپلواک ډول باندې د افغانستان چارې پر مخ وړي او ټولې پریکړې هم خپلواکي دي. لیکن د پاکستان تلاش او کوشش او هڅه دا بیا هم روانه ده، دا دریږي نه، دا کدی یو پلاوی په حد کې، دا کدی څو پلاوی په حد کې،
شاب صاحب د پاکستان هڅه چې روانه دي. مخکې دا سوال ما پرې شکل لته سو کوچی په دغه حالت کې چې پاکستان په خپل کمزورې شوی دی، پاکستان په داخل کې مشکلات لري، پاکستان امنیتی مشکل لري، اقتصادي مشکل لري او سیاسي بې ثباتی او ډول لري، په دغه شرایطو کې دوی کولای شي چې همدغه نفوس په افغانستان کې خوندي وساتي او په دغه سفرونو کې دا نتیجه ترلاسه کړي؟
په پاکستان کې د دوی د همدغه ستونزو د حل لپاره د افغانستان مسله د یو عنصر په توګه یادیږي چې ګواکې له دې نقطې نه د دوی ستونزه حل کېدای شي، نو ځکه به دوی د نفوذ د ساتلو هڅه کوي. که مثلا د دوی یو ستونزه د نامنۍ مسلې په دې نامنۍ کې فکر وکړي 50% د ټي ټي پی رول دی، نو که چېرې دوی له افغانستان سره خبره کوي یا د افغانستان کې دوی خپل نفوذ ساتي، معنا دا چې دوی هلته خپل ستونزه حل کوي. نو ځکه که د دوی حالت سیاسی حالات، اقتصادی حالات یا امنیتی حالات رنگلې هم یي، د مسلې د حل په معنا باندې یا د مسلې د حل په موقع باندې دوی له افغانستان سره یا د افغانستان له حاکمانو سره د اړیکو په حد کې، د نفوذ په حد کې دوی دا اړیکې ساتلی شي او بیا به مختزي. بل مسله د اقتصادي حالت ما مخکې کوچنی اشاره ورته وکړه چې د پاکستان
د افغانستان کې د نفوس ساتلو لپاره ډېر لوی لګښت اړتیا نه لري. دوی څو لسیزې کېل پاتې شوې دي. د دوی ژورې اړیکې حتی په ځینو هغه سیمو کې چې پولې ته نږدې دي، په قومي خلکو کې، د خلکو ترمنځ، د سیاسونو ترمنځ، هر کله چې په افغانستان کې یو بحران پېښ شوی تاسو وګورئ د اساسي سیاسونو اخر چیرته ځي. حتی دغه جمهوریت چې په اخره ورځ سقوط شو په 2001 کې، اکثره سیاسون چیرته ولاړل؟
فکر نه کوي او بخشه شهاب صاحب فکر نه کوي چې په افغانستان کې په دې تیرو شلو 15 کلونو کې دا تبلیغ ډیر زیات شوی دی چې په هر ځای کې پاکستان شته، پارلمان وای له پاکستانیانو ډک دی، کابینه وای د پاکستان خلک پکې شته، قومي خلک، دا افغانان په خپل یو بل تورنوي چې دا د پاکستان سره دی، دا له پاکستان سره ارتباط لري. دغه ذهنیت یو وخت پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی ویلی و چې افغانانو ذهن په خپل د پاکستان غلام کړی دی. فکر نه کوي چې دغه تبلیغات یو ډول په افغانانو باندې د پاکستان اثر رسوخ زیات کړی؟
مسله دا ده قدرمن شي بر صاحب چې پاکستان خپل اهداف په داسې جامه کې راغوټه کړي دي چې هغه د افغانانو له عامه اذهانو سره ډېر ښه برابرېږي، او په ډېر اسانۍ سره دغه ټاپي هم پکې وهل کېدلی شي چې دا د پاکستان کس ته یا د پاکستان ته جاسوسي کوي. نو په دې کې هغه حقیقي سړی هم ورکی چې اوس د پاکستان کس څوک دی. له شک پرته د افغانستان په ملت کې که ټول پوښتنه وشي یا د افغانستان له خلکو پوښتنه وشي، 90% زه په ډاډ سره ویلای شم چې د افغانستان خلک د پاکستان د ټولو هغه کړندارو مخالف دي چې دوی په 13-14 کلونو کې څه کړي او څه هم کوي. لیکن د دې سره سره بیا هم په پاکستان په افغانستان کې کافی نفوذ اوس هم لري. سمه ده چې دا تبلیغ به شوی، ولې دا تبلیغ په پښتو کې متل دی چې شمال نه وري نه خوځيږي. لا شک پرته دوی
خو دغه شمال ته خپل افغانانو پکې شي دا و شاب سي
د دې کې هیڅ شک نشته. یعنی که افغانان خپل له دې سره ملګری نه وینو، پاکستانای خو نشي راتلل.
نه، په دې تبلیغ په برخه کې د څه چې وزګوره د افغانان یو واجب تور پوری کوي، وای فلانه د پاکستان سړی دی. وزګوره که یو څوک د استخباراتو غړی وي، نو خو هیڅوک په دنیا کې څوک ترې خبر نه وي، یا ته د پاکستان د استخباراتو غړی باید خبر نه وي، ځکه د استخباراتو غړی خو د علني نه وي کنه، لکه افغانان چې ډیر واضح تور پوری کوي.
یو جناب شي ورسره د داسې استخباراتي ماموریت مسله ده چې یو څوک د عملاً د استخباراتو په یو ټاس کې ګمارل شوی یا هغه د خاصه وظیفه او ماموریت ترسره کوي، او دا بحث دی. یو د نفوذ لرلو په حد کې دا بحث دی چې تل یو سیاسي سره اړیکې لري، له سیاسون سره اړیکې لري، کله چې د ځینې معلوماتو ته اړتیا کیږي، یا د سیاسي تو په چوکاټ، یا د ملګرتیا په چوکاټ، یا د ګاونډي تو په چوکاټ، تا خپل معلوماتو ته لاسرسي پیدا کوي، یا که ځینې کوچنۍ غوښتنی یو غږ پورته کوي ولې په هغه حد کې د گاونډي توب او د ملګرتوب په دې چینل کې ورسره ځي. ولې مطلق د استخباراتي بحث یا چې د مخفل افغانانو ذهنونه داسې جوړ کړي، زه په دې حد کې سره موافق یم جناب شي برسر تل شک پرته. پاکستان حکومت هم قوی نه دی لکه موږ چې په خپل ذهنونو کې وایو چې خدای په کوڅه کې دی، په پارلمان کې دی، په وزارت کې دی، په ریاست کې دی. ولې دوی خپل اهداف په داسې جامه او داسې کلمو کې راټول کړي چې هغه د افغانانو همي د ګټو په چوکاټ کې ورته تعریف دې لای شي، او هم دې هم ازهانو کې اسانه پچکاری کیږي. مثلا دغه د کډوالۍ په بحث کې د اوس حکومت لوبه دوی کوي، زه په دې باندې ډاډه يم چې د اوس ټول افغانان چې په پاکستان کې دي، د پاکستان تر کنټرول لاندې سیمو کې پراته دي، دوی غواړي چې په یو ورځ باندې افغانستان ته لاړ شي. پاکستان په دې هیڅ کله نه دی خوښ. دوی به هیڅکله ونه غواړي چې دغه د فشار وسیله په دومره اسانۍ سره له لاسه ورکړي. خو له دې سره سره بیا هم هر ورځ همدا شی بیرته د ګټې په توګه هم کوي. شاید یو دلته فشار راوړي چې تاسو نه قانون یې، بیا به بیرته موږ ورځو ورته بازارې کوو چې ښه خیر تاسو د موږ اتمان نه راوباسي. دوی به بیا په مقابل کې څه غواړي؟ ښه چې موږ د تاسو اتمان نه راوباسو، نو بنا په دغه اساس باندې تاسو دغه مسایل له موږ سره شریک کړئ، دغه مسایل د موږ له خوښې پرته مه کوئ. دغه د نفوذ بحث په دې کچه کې دی. یعنی موږ داسې دانو شکولې چې د پاکستان عملاً مامورین او استخباراتي کسان د افغانستان
مننه یو اوریدون کې یو د کسره سره دی، دوی به هم راوخلو او سریب سپو کې پروګرام لري. د پروګرام موضوع مو ده د اسلام آباد او کابل روابط او روسیو کې د دوی سفر ده. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او خپل پوښتنه وکړئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوشی بر صاحب تھا وہ ٹول اور دن کو تھا علی رادیو کارپون کو تھا دیر دیر سلام نوا.
وعلیکم السلام، مہربانی.
ډیر مننه زه د ډیر وخت وروسته ستاسو یو همیشنی اورېدونکی اوسامه یم د هلمند څخه. ما خو زه په دې نظر یم چې برسه محترمه چې د پاکستان او د افغانستان د طالبانو اړیکې اوس بېخي سره کړکېچنې دي. اوس خو یو د کډوال چې ډېر زور یې پرې ایښی دی، دغه هم افغانستان خلک ډېر ورته په غوسه شوي دي. پاکستان ته چې ته ولې مسلمانې وادي او دا رقم چې مونه کوې ته خو ته اسرائیل نه یې چې دا رقم ظلمونه پر کوې په د افغانانو خورا اړه یې چې نو که په سم وضعیت خو ورسره وکړه او داسې مه کوه چې بره خپل دوست او خپل هېواد د ځانه څخه خوابدی که. او پاکستان د تېرو شلو کلو کې هم سمه ګزاره نه کوله، خو هم بیا هم شو خو هلته د امریکا روپۍ پر روانې وې او افغانانو سلای وراړولې و د ده ډېر مرستې ورته راتللې و ډېر کار پشکې سم و. اوس خو هم مرستې پروش کېدلې، هم د امریکا ډالر روپۍ پروش کېدلې. اوس یوې خواته مسکین شو، بلې خواته د افغانانو بیا هلته اوس پاکستاني طالبانو دغه بلوچانو دغه چې حملې شروع کړلې، اوس یې دا هم پر راچولې دي چې دا هم تسیات خو دی. اوس آریان دی چې څه وکړي، خو اوس تېل اخیستی دی. اوس آریان دی چې اوس پر چا باندې پړه ورواخلي، خو نه افغانان ملامت دي په دوی نه دا بریدونه د افغانانو د خواته کېږي. دا د دوی د بدو اعمالو دغه دی چې اوس دوی ته ورسېږي. دوی چې پر پښتنو باندې دا پنجابیان څومره ظلمونه کوي، هغه مجبوره کړه چې نن راوپاڅېږي او نن په دوی باندې جهاد شروع کړي. دغه زما نظر
مننه مننه ازادي راډیو په راډیو کې اوس مشکلات لري، خو د انټرنیټ لاره تاسو اوریدل شئ په ازادي راډیو ډاٹ کام کې. بل اوریدونکو ته مخه کوم، مهرباني وکړئ.
احمد شهبر صاحب سلامونه تا ته او د ازادي راډیو ټول کډر منو اوریدونکو ته هم خدای پاک جوړ چیرغ جوړ به.
مننه، سلامت خیر یو سه.
الله دې خوشاله کړي شهبر صاحب څنګه مې شنه اوریدونکو عبد الحدا تعلم هلمن ولادت څخه شهبر صاحب محترمه یو سلام تاسو ملمنو ته سلام علیکم. د مخکنی اوریدونکو چې اشاره مو توکل پاکستان یو هغه ملک دی چې د شل کال زموږ افغانان ټوکر ټوکر کړل، در په دار کړل. نو دا کومې ناشته چې د اسلام آباد ته زموږ د حکومت تر مابین کې لري، ته موږ هیڅ خوشبینه نه یو ځکه د پاکستان همیشه دا چې کثال سیا دي پروش کاله مې افغانان دی راوسته دلته کده شش کال چې دلته خبرې کولې، هلته په افغانستان پر خلکو باندې بمبار وکړي. نو دا دغه ته چې دې موږ په نړۍ پال نه ګورو، پاکستان دوه مخې دی دغه کې موږ پر خپل حکومت باندې دا جواب چې بيدار ورسره وسی پاکستان چې باندې دی. او دا کوم اجر چې مو کرم شهبر صاحب زما پر حکومت باندې دا جواب چې د نیمه ځاین وته برابر کې پاکستان کې شش کال مجد نه راړي پر خاله راړي کې خپل کار نه بل خاله راړي پر کار دغه چې خپل ماجر غم خو دلته په افغانستان کې اوس الحمدلله امنیت پاکستان دغه څخه اوس استفاده کوي چې په افغانستان کې امنیت خلک یې سفر قرار دي. نو دوی وایي چې پر حکومت بندیزونه دي، په ماجر وخت په اړه حکومت نه بندیزونه نور هم دغه چې د ماجر ته په مثال د خبرې د فرق زمينانو کې برابر نو ما پر خپل حکومت دا جواب چې ډیر بيدار او سره اوس پاکستان هیڅ کله موږ به څه کړم محترم شهبر صاحب.
مننه مننه، خیر یو چې په خبرونه کې مو برخه سره واخسته. د بحث د غبلې برخه ته اوس راوګرځو. ګراند سپ دا بل برخه مطلب دا دی چې کلونه کلونه وشول، دغه نیمه پیړۍ وشول چې د افغانستان او د پاکستان روابط ډیر خراب دي. خو هم دا روابط ل 1948 کال را په دی خوله جوړ نه و، ځکه چې کله پاکستان تاسیس شو دغه وخت افغانستان حکومت دوی پر رسمیتونه پیژندل او روابط خراب دي. لیکن په ورته وخت کې شاوخوا 2500 کیلومتر سرحد د دواړو خواو ترمنځ یا پولشته، څه باید وشي چې دغه دوه هیوادونه چې څنګه څنګه پراته دي روابط بهتر شي او د ترانزیت لارې له نورو لارو دواړه له یو بل استفاده وکړي او اقتصادي په پښو ودرې شي؟ څه وړاندې ستاسو لري ګران صاحب؟
ډېر مننه شیبر صاحب. اول خو زما نظر دا ده چې دغه سرحد نه ده، دا د ډیورنډ د استعماري فرضي کرښه ده چې دغه په 1999 کال د نوامبر په میاشت کې هغه دی مارتیمر سر ډیورند لخوا په افغانانو باندې تحمیل شوی ده. او داسې اسناد هم نشته دی چې په هغه کې وایي امیر عبدالرحمن خان امضا کړی هم نه دی. دلته ځینو تاریخ پوهانو لکه شاسوار سنگروال صاحب یا خپل کاکړ صاحب چې هغه وصفات شوی دی، هغوی دغه ډیر کوشش کړی دی چې دی بریټش په موزیم کې یا انډین بریټش لایبرری کې دغه شی سند پیدا کړي چې دغه د ډیورن دغه امضا شوی دی کنه دی.
د پوهان کاکړ کتابو بخښي، د پوهان کاکړ په کتاب د ډیورن کرش په کتاب کې سندونه هم د خبره کړی دی چې د ترلاسه کړی دی چې په دې کې عبدالرحمن خان دا خبره نه د ورسره منلې چې د غسیبوی لکه څنګه چې تاسو توضیح کړه. خو مهرباني
دقیقه دی دا کتاب ما هم لوستې ده او زیل لرم او ما خپل کاکل صاحب دلته په المان کې پریزنټیشن په دغه حق باندې ورکړی دی، هغه ډیر علمي څیړنه کړې ده په دغه حق باندې. زما خپل عرض دا دی شیبر صاحب چې په خپل پاکستان یو مصنوعي جوړښت دی، دا هغه ښکېلاکي ځواک چې هغه نیمه پیړۍ د هند په نیمه وچه باندې مسلط و، هغوی د خپلو ګټو لپاره یا د خپلو جیوپولیټیکي اهدافو لپاره چې دغه سیمه کې دوی لري، او دا سیمه ډیره مهمه ده چې هغه منځنۍ آسیا د افغانستان د دغه یو جز د یورو آسیا چې ورته وایي، دا ډیره مهمه سیمه ده. په دغه کې د تسلط ساتلو لپاره یا د خپلو اقتصادي او جیوپولیټیکي اهدافو د مختبولو لپاره زما په نظر باندې چې هغوی دغه هڅه وکوله چې د پاکستان په نوم باندې یوه جغرافیا، دا جغرافیا هم نیمه یې د افغانانو وله او بله یې د هند وله، رامنځته کړي. او دغه هم مولانا ابوالکلام آزاد او ځینو نورو د دې سره مخالفت کاو، لکه پاچا خان، خان عبدالصمد خان اڅکزی او دغه دغه تاریخي بیکګراوند یا شالید ته کومه ورسو. او په هغه وخت کې بیا مولانا ابوالکلام آزاد په 1968 کال کې د کشمیر یو اخبار و، د چټان اخبار لږه سره مصاحبه کړې و د اپریل په میاشت کې. دا ما لیدلی دی دا سند، دا مقاله هغه کې لیکلي وو چې دا هیواد دوی جوړوي او دغه هم لیژاکیان دي، او یا د اسماعیلیه فرقې دي یا دغه دي یا هغه دي، او دا به ډېر زر وپاشل شي. هغه اوس بیا شل کاله که یوویس کاله وروسته هغه د شرقي پاکستان چې وو هغه بنګلادیش شو، او په هغه وخت کې د کانګریس په مشرۍ باندې د ډاکټر خان صاحب تر مشرۍ لاندې په خیبر پښتونخوا چې په هغه وخت کې ان ډبلیو ایف پی والا د دوی حکومت ولو، بیا د هغه ریفرنډم، مصنوعي ریفرنډم په نتیجه کې چې هغه هم ډیرو اکثریت خلکو پکې برخه نه واخیستې، دغه یې وویلي چې ګویا دغه ان ډبلیو ایف پی ده او دغه پاکستان غواړي. بلوچستان هم په 1920 کې په 11 د اگست ازادي اخیستې وله، هغه پرنسلی سټیټ وو، سټیټ وو، او انګریزانو دوی ته ازادي ورکړه په 11 د اگست
باندې. او بس ګران صاحب، دا خو هغه تاریخي حقایق دي چې بلوچستان په 1923 کال کې بیا د کلات خان په سلسله باندې بیرته له پاکستان سره په یو ډول نږدې شو، نه یو ځای. او د ابوالکلام آزاد خبره چې تاسو کولې غو واقعا هغه ته دا پیشګویم کړې ول چې د حسنې پاتې پاکستان هم دوام نشي کولای او دا به تجزیه شي. لیکن په هر حالت آیا افغانان دې ته انتظار شي چې د پاکستان په نوم باندې یو هیواد په دې سیمه کې چې یو اټومي قدرت دی دا نه وي چې دوی آرام شي؟ یعنی څه باید وشي؟ دلته سوال دی
شبر سی کومه دغه اوسنیو پرمختیا وته یا په سیمه کې منځنی شهر کې، او دغه د تعریفو جګړه چې ترامپ شروع کړې ده له چین سره، او یا د اوکراین جګړې، دغه ته کوو ګورو زه فکر کوم نړۍ د یو بدلون په حالت کې دی. وسو ګوري هغه څه چې په 2001 کال کې کندلیزا رایس ویلي وو چې موږ د ګریټر میډلیست لپاره یو نقشه لرو، بیا دغه خبره نتنیاهو د جنرال اسامبلی په جلسه کې هم وکړله، ګریټر اسرائیل یو وی وسره د ګوري د ګولان سیمې ونیولې په جنوبی لبنان کې، دوی کوشش کوي چې حالت مسالت شي او دا غزه وای تاسو خالی کړی دلته به د برجوازی لپاره یا د میلیاردرانو لپاره د تفریح ځایونه جوړیږي. نو دلته هم حالات خراب دي په داخل د پاکستان کې. وس مثلا مولانا فضل الرحمن د پاکستان په ملي اسامبلی کې وویل چې په بلوچستان کې نه لس ولسوالۍ دي چې هغه باندې حکومت کنټرول نه لري، همدغه چې په خیبر پښتونخوا
نه. یعنی او بخښه ګران صاحب، یعنی تاسو دا فکر کوئ چې دغه سیاسي وضعیت دلته رامنځته کیږي چې پاکستان به تجزیه شي؟
جنی شنن کی چې هغه ما اوریدل دي یا دغو ویډیو کلیپونه ملي دي لږه جوړه څخه هندي که هندي نور خارجي هم هغوی دا فکر کوي چې د پاکستان امنیتی وزه له یو ستونزمن حالت سره مخامخ ده. وګوري په خیبر پښتونخوا کې کومې حملې چې د دیورن د تحملي کرښې په شاوخوا کې کیږي دا پخوا په قبایلي پټاره کې وي، دا بنو ته راورسېدې په بنو کینټ کې او له بنو څخه هغه دا کوړه خټک ته ولاړې.
نه دې خواته جنوبي پنجاب کې هم ازادي راډیو راپورونه لري چې په روسیو کې حملې زیاتې شوې دي.
او په جنوبي پنجاب کې هم همداسې وبوله. په سند کې زه خپل ځینې سندیان زما اشنایان دي، هغوی مثلا د پاکستان جوړښت نه مني، هغوی سندي دي شي
یادي
مغه نه را په دې خوا کې چیرته فکر وکړو په لندن کې د ام کیو ام یا د مهاجرو قومي غورزنګ چې ورته وایي
کتاب
حسین
اخو همیشه مخالفت کوي. نه
خبره دلته دا ده چې پاکستان په اقتصادي لحاظ له ډیر ژور بحران سره مخامخ ده او همدارنګه په امنیتی لحاظ او دی دوی په منځ کې سخت بی اعتمادي موجوده ده او دغه حالت باعث دی کیږي چې پاکستان پوځي استبلیشمنت خپل کنټرول زپکټ کوم لاسه ورکړي.
مننه ګران صاحب. شهاب صاحب تاسو فکر کوئ چې حل لار څه ده؟ یعنی آیا افغانان د دې انتظار شي چې په پاکستان کې وضعیت یو مخ بدل شي خو خپل هم دغه حال ده؟
زه فکر کوم چې دا به وخت بحثی چې افغانان د دې ته انتظار یې چې د پاکستان له تزی ورسته د یارامي هیڅ کړی زموږ لپاره اوس په کار دا ده چې لومړی د ټولو معاصرو خبرو اترو چینلونو وکړو او خپل ګټي او خپل ملي اراده په تمثيل کو او هغه خوندې کړو. د بنفټ سیرنګ ماډل چې کومي پروژې دي یا هغه پروژې چې په دغه ګټي او دغه محصول د هوادونو ترمن شریکېدل شي په ری باندې باید کار وشي چې موږ یو اساسي ستونزم له پاکستان سره وبده که د وبو په مسایلو کې د وبو له بحث نه تیریږو او دا د بنفټ شیرینګ په موډل باندې مشترک بندونه جوړیږي په هغه کې برښنا بیا تقسیم شي په هوادونو باندې دغه څه مسایل باید مطرح شي. پاکستان
البته وبخشه ساس خبره نیسم د وبو په برخه کې ما په خپل د ازادي رډول لاري لجنو کتونکو سره خبرې کولې یو ویل وای هر وخت چې خو هم افغانستان حکومتونه د سولې په کلونو کې له پاکستان سره د وبو قرارداد د دې لپاره نه کاوه چې په هغه کې بیا مجبور دي چې دوی ولیکي چې دا د ډیورنټ کرښه کرښه نه ده د پوله د لدین چې اخوت وبو راوړي او پاکستان همیشه د تقاضا درلود چې د وبو په برخه کې قراردادونه وکړي. مهرباني شاب صاحب مختص
الله شک پرته په دې کې یو مسله بیا چې په د جمهوریت وخت کې ورسره توافق هم شوی و د داسو بند په برخه کې و چې د ترانس باند دی واټر په مسله کې افغانستان بیا موافقه کړې و چې د داسو بند جوړېدو لپاره د نړیوال بانک د فند لپاره مهمه و. لیکن زه بیرته خپل بحث تر اغرزم وغه دا چې پاکستان زموږ په گاوند کې زموږ په څنګه کې یو هیواد دی چې اوس لپاره موجود دی او قدرت ورسره دی تر موږ نه پیوړی دی په اقتصادي لحاظ او په سیاسي لحاظ باندې. موږ بعد له دوی سره د سره او معاصر او مسمر خبرو لاره داسې مخته ولاړ شو چې غوی بیا موږ ونه لوبي. د رینه یو خبره دا چې د هر مسلې د هر غونډې او د هر پلاوی ایجنډا باید پټه پاتې نشي. دا ځینې مسائل باید راوځي او د افغانستان د خلکو سره په محضر کې شریک شي. د طالبانو دغه تیر وطنه چې خوانی جمهوریت وکړه تاسو به په یاد وی جناب د شیبر صاحب چې پاکستانی پلاوی به راتلل ارکتا او بیرته بتلل او ایجنډا به همیشه پټه پاتې کېدله. په همدغه پټ پاتې کېدو کې د دوی ګټه خوندي دي او
دا اوس یو بخشه د صادقان د خبرو ایجنډا پټه پاتې ده. د طالبانو د کور د دفاع وزارت لمرسټل سره د خبري کړې دي او د باندو دروازو ترشه
دقیقاً همدغه مسائل چې دوی مطرح کوي په دې کې خلکو تشکونه پیدا کوي چې خو اوس کوم د دوه هیوادونو ترمنځ د اړیکو غوښتنه کوي یا د دوه هیوادونو ترمنځ د اړیکو په کچه کې یو یا د سیال په کچه وبي سره راشه درشه لرو نو ول دغه مسائل پټ پاتې شي که حد اقل غو نمایشي هم د رسنیو مخترو وتل یو په اخر کې یو پریس کانفرنس ورکولای یا یو اعلامیه صادرول او د خلکو پوښتنه به کې ځواب ولای حد اقل به تاریخ ته یو څه پاتې و چې په دغه ورځ
باندې دغه مخالک راغلی وو او دغه ایجنډا به هر له خلکو سره شریک شوه. نو زه فکر کوم چې کله پاکستان سره هر وخت خبرې کیږي هغه به ډېرې چنوهلې خبرې ډېرې پاکې خبرې او د پټو پردو تر شا یا د شتړلو دروازو تر شا د خبرو نتیجه موږ د 15 کال له پاکستان نه وینو.
مننه شاب صاحب، شاب صاحب مننه، او ډېر مننه چې په باس کې مو برخه را سره واخسته. ګران صاحب له تاسو څخه منندویم. نور وخت اجازه نه راکوي، زحمت چې بر هم له اوریدونکو اجازه اخلم او له تاسو درنو هم.